تاسو په اړه باندې شکایتونه لرئ په خبرو ډیر زیاته مننه تر اتلونکو خبرونه علامه مل.
سلامونه وخت په خیر. لا زګ رادیو څخه روانه خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وسال خپل تخنیکی مرګلی رامین کاکر سره هرکلی کوم. نن د افغانستان د روانو ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین لومړی ورځ ده. د ولسمشریزو انتخاباتو بیلابیلو ټیمونو په ټول هیواد کې خپلې انتخاباتي منډې تړلې پیل کړې دي. په روانه خبری مجله کې د کابل په ګډون د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د دغو کمپاینونو د روان بهیر حال درکوو. او تر دې هر څه وړاندې عصمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه نن رسمن پیل شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د امریکا او طالبانو د موافقو له نهایي کېدو وروسته بین الافغاني خبرې کیږي. تاجکستان نن اتیا افغان بندیان په شیرخان بندر کې افغانستان ته وسپارل او د پاکستان پوځوي په څو حملو کې لاس سرتیری وشل شوې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه نن رسمن پیل شول. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاین سور پیل شوی دی. د دې بنسټ رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل د دې لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه ساړه ښکاري چې له انتخاباتو سره هممهاله د سولې هلې ځلې په اوج کې دي. د همداراز وویل چې کاندیدانو هم کمپاینونو ته ډېره تیاري نه ده نیولې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره بین الافغاني خبرې وروسته له هغې د یوه جامع او ملي مرکه چې پلاوي لخوا پیل کیږي چې امریکا له دې ډلې سره خپل توافقات نهایي کړي. د خبره وروسته له دې په یوه ټویټ کې وکړه چې افغان چارواکو وویل په راتلونکو دوو اونیو کې له طالبانو سره د دوی مخامخ خبرې پیل شي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سلام رحیمي د شنبې په ورځ رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي تر راتلونکو کو دوونه یو پوری به د یو مرکچی پلاوی تشکیل او د سفر چاري بشپړی شي.
د سولې د تیاری لپاره د ټولو اړوند خواو سره کار کوو او هیله ده چې په آینده دوه هفتو کې به په اروپایي پایتخت کې د مذاکرات لمړنۍ جلسه دایر شي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقو له نهایي کېدو وروسته چې کومې بین الافغاني خبرې کیږي هغه به د طالبانو او د یو هر اړخیز ملي مرکه چې پلاوي ترمنځ وي. په همدې حال کې طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. په غزنی کې نن یوې چاودنې لشتر لږه دوه تنه ملکیان وشلي او دوه نور ژوبل کړي دي. د غزنی د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت آزادی رادیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د دوی روغتون ته څلور قربانیان وروړل شوي دي.
له دې چاودنې څخه موږ ته دوه نفره ټپیان او دوه مړي انتقال شوي دي چې ټپیان وضعیت هم ښه ده، سطحي زخمیان دي، نه ټول ملکیان دي.
دا چاودنه نن سهار اتنیمی بجه د غزنی شهر پلمنه کې پر کابل کندهار لوی لار د کابل اډې ترڅنګ وشوه. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. تاجکستان نن یک شنبه اتیا افغان بندیان په شیرخان بندر کې افغانستان ته وسپارل. په دوشنبه شهر کې د افغانستان د سفارت مستشار سید معصوم بدخش د آزادی رادیو د تاجکی څانګې خبریال ته وویل دوی موشت دوړو خو د پلاو په حضور کې اتیا تنه ولشتول. موش شیرخان بندر او د تاجکستان پولیته تللیو. دا اتیا تنه موش افغانستان ته وسپارل. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ یو بل ته د بندیانو د سپارلو موافقه د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په کتنه کې شوې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او بلوچستان کې په څو بیلو بریدونو کې لس سرتیری وشل شوې دي. د پوځ په وینا د شنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې یو برید هغه مهال وشو چې وسلوال د افغانستان له خاورې ور واوښتل او د پوځ پر ګزمې ډزې وکړې. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په یو بله خبر پاڼه کې د پاکستان پوځ ویلي د بلوچستان ایالت په تربت سیمه کې په یو جلا حمله کې درې ملیشاو د پوځ یو سرتیری وژل شوی دی. د پاکستان پوځ په وینا دا سرتیری د ترهګرو لخوا ویشتل شوی دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل عماني سیال سره لیدلې دي. عمان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ په ترنګلتیا کې ناپیلتوب اعلان کړی، مخکې ویلي وو غواړي د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د شنبه په ورځ له خپل عماني سیال یوسف بن علوي سره ولیدل. د مسکو پولیسو تر 1300 زیات کسان په دې خاطر ونیول چې د پلازمینې د ښاروالۍ د انتخاباتو لپاره په تیاریو کې د سرغړونو خلاف اعتراض کړی و. د نیول شویو کسانو شمیر او وی وی ډی انفو خپلواکې ادارې اعلان کړ. دا اداره د نیول شویو مظاهره چانو شمیر څاري. دا مظاهرې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د اپوزیسیون د غړو د نومونو له ثبتولو د روسي چارواکو د انکار په خاطر شوې وې. او پرون شنبه په ناروی کې د تودوخې درجه 1.5 سانتی ګراده و چې له 1900 میلادي کال راوروسته د تودوخې درجه دومره لوړه شوې نه وه. سکاندینیوي هیوادونه په دې مشهور دي چې کال 12 میاشتې غرونه په واورو پوښلي دي او ساړه دي، خو نن سبا د دغو هیوادونو اوسیدونکي د هاره سیمو هوا تجربه کوي. د ناروی په شمال لاکس فورس کې د تودوخې درجه د سانتی ګراد 15.8 ته ورسېده چې په تیرو 500 کلونو کې هیڅکله هم دومره ګرمي په دې سیمه کې نه ده لیدل شوې. د ناروې د ګاونډي هیواد سویډن په مارکو سوینسا کوچني ښارګوټي کې د تودوخې درجه د سانتی ګراد 4.8 وه. له 1950 کال را په دې خوا د اروپا په شمال کې د تودوخې درجه دومره نه ولوړه شوې.
زمغاګلا زدی رادیو اورې وړاندې خبرونه کې د راپورنو موضوعات لرو. نن د افغانستان د روانو ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین لمړی ورځ دا په ټول هیواد کې ټاکنیز منډه تللې پیل شوې ده.
دا نه د کمپاین شروع کیږي، دا د افغانستان اساسی قانون عملی کیگی. میلیون ها واره در طویلی چه انتخابات نکیگی کیگی کنه.
انشالله قوی ظاهر شویم، متحد ظاهر شویم، با هم فرق در بین خود قائل نشویم، در انتخابات سهم بگیریم.
برنامه امیم ما ای بود که هیچ عکسی در سطح شهر کابل بر نکنیم و در هیچ هتل مجللی برنامه نگیریم.
زموږ روانه خبری مجله تر ډیره را روانو ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو پیل غونډو په ډیره د سار د بنسټونو تحلیل او د خلکو نظرونو ته بیل شوې ده.
موږ یو خراتلون کې ولا روزکه چې موږ په داسې سنوینو هر سړی بس خپل د شخصي ګټو په تپو تلاش کې راو دا نه وای چې ملت لغمه وژاړو او درد هغه کو.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ فیفا وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین فصل سوړ پیل شوی.
له قرآن خارجي چې د کمپاین د فصل سوړ پای فقط د درې ټیمونو دي چې هغوی اوس هغه لویې غونډې لري، اما په ټوله کې د وضعیت چې له پخوا غونډې ګرم نه ده چې سوړ دي.
د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین په لومړۍ ورځ په کابل کې سو غونډه شوې چې حل به تاسو ته په یو راپور کې درکو. دا شنه له سو ولایتونو به هم تاسو د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین حال زموږ له ولایتي همکارانو څخه واوري. یو بل راپور په دې تړاو لرو چې په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي مخابراتي شرکتونو لخوا انټرنیټ له هغې بیې چې پیری نږدې شل چنده لوړ پلورل کېږي. که وخت یو شمېر نور موضوعات هم تعقیبوو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 13.15 صفو د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې په رڼا توګه اورېدلی شئ. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو پورې په همدې صفو خپرېږي. د خبرونه د سرموزو د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د اتلسو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین نن پیل شو. د انتخاباتي سیالیو په لومړۍ ورځ محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او عنایت الله حفیظ میدان ته راووتل او د خپلو بریاو دعوی وکړې. د دوی په منځ کې محمد اشرف غنی ویل که بریالی شي چاته به امتیاز ورنکړي، خو عبدالله په انتخاباتو کې له درغلیو اندېښمن دی. لنه نور جزئیات زما همکار رحمت افغان راکوي.
محمد اشرف غنی له خپل مرستیالانو امر الله صالح او سرور دانش سره د دولت جوړونې تر شعار لاندې د انتخاباتي سیالۍ یو ډګر ته ووت. محمد اشرف غنی چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې په بریالیتوب باوري دی، وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به چاته امتیاز ورنه کړي.
دا نه ده چې کمپاین شروع کیږي، دا ده چې د افغانستان اساسي قانون عملي کیږي. میلیون ها واره درته ویلي چې انتخابات نه کیږي، کیږي کنه؟ دا گاز دا میدان راس ای کپ پاکا موگا چلا موگ با مبارکی در کو خوکا موگ انشاءاللہ و تعالی باورمند یو چی پاکا ای گٹو بیا نو کچو تا موزی بیا موائی چی دی دی پارا چی تحدیدات کو امتیازات را دی دا ساز تیم چاہتا امتیاز نوار کن.
محمد اشرف غنی هم دا شانول د بریالیتوب په صورت کې به په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او نورو بیلابیلو برخو کې ګټور ګامونه واخلي. د انتخاباتي کمپاین په لومړۍ ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم هم د سیالیو ډګر ته راووت. ښاغلی عبدالله د خپل لومړي مرستیال عنایت الله بابر فرحمن او دویم مرستیال اسدالله سعادتي سربیره یې اجرایي رئیس هم معرفي کړ. نوموړي وویل چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې بریالی دی او له بریالیتوب سره به د انورالحق هادي په مشرۍ اجرایي ریاست رامنځته کړي. هغه څه چې عبدالله یې سر له اوسه اندېښمن کړی هغه په انتخاباتو کې درغلی دی. ان شاء الله پیاوړي او متحد به راڅرګندېږو. په خپل منځ کې توپیر ته مه قایلېږئ، ټول په انتخاباتو کې ګډون وکړئ، انشاءالله موږ بریالي کیږو. هغه څوک چې یو ځل بیا د تقلب او درغلۍ خوبونه ویني خوب یې باطل سي او انشاءالله د افغانستان د خلکو اراده به بریالی کیږي. په ورته وخت کې د جمهور ریاست یو شمیر کاندیدان په دې باور دي چې ممکن د سولې مذاکرات انتخابات تر خپل شعاع لاندې راولي. د دغو کاندیدانو له ډلې عنایت الله حفیظ وایي چې په همدې دلیل په مجللو هوټلونو کې د انتخاباتي مبارزو لپاره هیڅ پروګرام نه لري. نوموړی د انتخاباتي سیالیو په لومړۍ ورځ له خپل انتخاباتي ټیم سره د کابل په لویدیځ کې د سړکونو پاکولو ته ولاړ.
باور مایی اسګ ما امی از اولم
زما باور ده د چلمړی پروګرام داسې دی چې د خار په کاچه هیڅ عکس باندې نسی او په مجلل هوټلونو کې هیڅ پروګرام جوړ نسی. یوازې زمونږ برنامه خدماتي ده چې خپل موکار پیل کړی. موږ په انتخاباتو باور لرو او خپل مبارزه کوو.
انتخابات داریم، مبارزه خودم میکنیم.
تر اوسه د جمهور ریاست یو شمیر نورو کاندیدانو به یوازې عکسونه په نسبولو اکتفا کړي او ټاکل سوی پراتلونکو څو ورځو کې ځینې کاندیدان په غونډو انتخاباتي سیالیو لاس پورې کړي. د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره انتخاباتي سیالۍ نن یک شنبه پیل سوی او ټاکل سوی چې دوه میاشتې دوام وکړي. له هغې وروسته اته څلوېښت ساعته سکوت دوره پیلېږي او له هغې وروسته د میزان په شپږمه د جمهور ریاست انتخابات ترسره کیږي.
د انتخاباتي کمپاینونو په تړاو مو راپور واورید. اوس هم مرکه لرو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ فیفا وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین فصل سوړ پیل شو. د دغه بنسټ رئیس یوسف رشید ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه سوړوالي لامل د سولې او انتخاباتو د خبرو مخامخ کېدل او په دې برخه کې د کاندیدانو نه تیاری وښود. له ښاغلي رشید سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. دی وایي
قرار نخواری که چه دی کمپاین دقا فصل دی سول پاید سو، یعنی پخواهنده چه دیر گرم بو او پلومنی راز بانده، یعنی هر تاکنی سکت خپل آقا قوات خوده دی اشتهارات دی بلبردونه دی تبلیغات. ولی دازل لیدلکی که چه بقی کچه بانده در سهن توس پاری ندی لیدلسی بخارونه که یعنی آسی پر نور سیمو که فقط بدره تیمونو دی چه اقوی وسا غلوی غوند لري. اما په ټول کې دا وضعیت چې په خوند ګرم نه ده چې سول دي. یو دلیل دا ده چې ځین ټیکټونه دغه بحث ته موده نه ول په خانه غوې چې شکمن و چې دغه دا وضعیت مختلار شي. مختلار نه شي د سول خبرې او د انتخابات خبرې دی او بسره تکر کېدل او دا چې کوم پلمیتو کراځي جنو کاندیدانو خپل غندښنه درلوده دا چې انتخابات سرخموسی هغه خپل هغه طرح درلوده حتی تکر پر بعضو بده تحریم موضوع هم تکوره نو وګورو چې پراتون کې سورزه کې دغه ټیکټونه چې یعنی نن د تقریبا ساړه بری کې اوږه څه کوي.
بله خغلی رشید په دې اړه ته وایي چې مثلا ناظر بنسټونو مسولیت څه جوړیږي په دغه انتخاباتي مبارزو پر مهال؟
موږ خو ګورو چې یو خو په دغه دورې کې دغه دولتي او عامه امکانات آیا په ټول یو شانته کندونه باندې فونک نیول کیږي که چیرته د کتابیست سره کیږي؟ مثلا وګورئ نن د دولت ساز ټیم په د لوجګي خیمه کې دوی کمپاین لري او ګور رسوم کوي چې دغه خیمه نور کندون ته په واکه ورکول کیږي عملیات نیول کیږي که نه نیول کیږي که الته دغه بحث انحصاري کیږي یا فرمسال عامه امکانات څخه ګټه اخیستن په تبیلی ډول باندې د ملي لپاره بحث ده. دا چې کمپاینونه کې څومره دغه او هغه اصول چې کمیسون تاسو کړی دی هغه مراد کیږي یو بل باندې حد کې حرمت نه کیږي بل اخره تبیجی مسائل نه مطرح کیږي قومي او سمتی او ژبنیز دغه مسائل دي د دولتي کارکونکو څخه له همدغه نظامي بنسټونو څخه د کمپاین په مرحله باندې نوره ګټه نه اخیستل کیږي. دوی شفافیت د مالي سرچینو د څومره دغه حساب ورکونه کې موجود وي موږ لپاره دغه مسائل ډېر مهم دي.
له انتخاباتي مهالویش سره سم نن یک شنبه د جمهوریت صد اتلسو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې او دا به دوه میاشتې دوام کوي. د ښاغلي یوسف رشید سره مو زما د همکار اجمل تورمن مرکه د همدغه انتخاباتي منډه تړلو په تړاو واورېد. اوس هم د ولسمشري انتخاباتو د کمپاینونو د پیل په اړه د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه اورو.
تاسو لا پیغامونه نه؟
بله زه محبت خانم کابل اوسیدونکی مو خو داسې یو تم امید لرو چې ښه راتلونکی ته منتظر یو. خو هیله م دا نه ده چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو ځکه چې موږ خو داسې څه نه وینو. هر سړی بس خپل د شخصي ګټو په تپو تلاش کې ده او دا نه وایي چې ملت لغم او جاړو او د ملت درد هغه کو. په دې انتخاباتو کې چې رښتیا وایو ما خپل سټیکر نه ده لګېدل او داسې ناامیده غونته یم.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانم مولوی محمدی ګل محمدی دی. دا خو ډیر بهترین کار دی زمونږ ویاړ دی زمونږ افتخار دی چې هر کال دغه سي علما او عوام خلک چې کوم زمونږ رعیت دی او عوام خلق دی حکومت دی ټول په دی خبره کې شریک شي او دا خو زموږ فخر دی او افتخار دی چې موږ دای کې شرکت کوو. هر کال بلسل کیږي د دې کار یو خسته افغانان تم دا پیغام نشي ډیر اتفاق ته حاصل د دین په چوکاټ کې د دین په حدود کې هر خوشحالي چې وي زموږ مطلب فخر دی افتخار دی خوشاله.
ستاسو له پیغامونو نه
یو شمیر کابل خاریانو نظرونه مو د ولسمشر انتخاباتو د کمپاینونو د پیل په اړه واوریدل. اوس به هم لاړو پکتیا ته. پکتیا کې زما همکار آرین صاحب همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره دی. آرین صاحب په پکتیا ولایت کې داشن په پکتیکا او نږدې نورو ولایتونو لوګر کې کمپاینونه څنګه پیل شوي دي؟ هلته یو څه د ښار بڼه کې بدلون راغلی، انځورونه کاندیدانو لګولي نه دي لګولي؟
راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم. هیله باندې ټول بخوي. څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې نن د ولسمشر ټاکنو د پایل اوله ورځ وه، نو په دې اساس د مرکز کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هم دا پرانیست ونډې وې. لنیکه مرخه په پکتیا کې هم نن ورځ مونږ د دې غونډه شاهدان و چې د ولسمشر محمد اشرف غنی چې روانو ټاکنو ته نوماندې دغه دفتر پرانیست وشو. خو ما چې څومره هم له پکتیا مدني سانو سره خبرې وکړې، نو د نورو کاندیدانو په اړه ما معلومات پیدا نه شو پیا او نه هم چا موږ ته بلنه راکړې وه چې د ولسمشر کوم بل نوماندې نن ورځ پرانیست ونډه ولري. خو د پکتیا ګردیز شاوخوا او زمن کې د خوست ښار شاوخوا او همداسې د غلوره لار کې هغه د بینرونو او همداشان اعلانونو تور نه کوم چې په تیرو ټاکنو کې تقریبا اندازې کمرنګ دي. خو فکر کوم نن اوله ورځ نو له همدې عمله به ښار ډېر تغییر نه دی خوړلی، هماغه سې د نورو ورځو په څیر دی. خو امکان دی شته چې روانو څو ورځو کې ټولو کاندیدانو هغه ټاکنیز کمپاینونه
خبرې کړې وي. د خلکو هیله مندي انتخاباتو ته څنګه ده؟ د دوی غوښتنې له نوماندانو څه دي؟
د نورو ولایتونو په پرتله په جنوب ختیځ زون کې، خاص کر په څلور ولایتونو کې ستاسو یادونه وکړه، ما چې د خوست او د پکتیا ګردیز له اوسیدونکو سره خبرې وکړې، تر وایم چې پورې دوی لږ نسبتا ډېر جوش پکې نشته. یعنی هغه څه چې ما د دوی له خبرو واورېدل، هغه څه چې ما درک کړل، او هغه څه چې باید د نورو تیرو ټاکنو په شان وای نه دي. زما فکر یو غټ لامل به هم همدا وي چې دوی فکر کوي چې روان انتخابات ممکن د تیرو انتخاباتو په څیر واوسي. دوی داسې فکر کوي، دا خلکو سره چې ما خبرې کړې وای دي، ولسی جرګې ټاکنې چې کابو اووه میاشتې وغځېدې، او د ولسمشرۍ د تېر ځل ټاکنې چې بالاخره په ملي والی حکومت واوښتې، نو دوی فکر کوي وایي ممکن دا ځل هم زموږ رایې ته ارزښت ورنکړل شي. نو له همدې امله تر یوې اندازه پورې لږ د خلکو هغه لیوالتیا کمرنګه ده. خو دا هر څه بیا په وخت سره بدلون مومي. ممکن دغه فکر او دغه درک چې نن سبا موږ لرو د کمپاین په وروستۍ ورځ کې بدل شي.
ډېر مننه آرین صاحب. کور دې ودان. زموږ همکار آرینو له پکتیا ولایت څخه موږ ته د سو ولایتونو حال راکړه چې هلته هم کمپاینونه د ولسمشریزو انتخاباتو کمرنګ دی وایي. لا تر اوسه پورې خاص کومه غونډه هم نن نه ده شوې. نن لومړۍ ورځ ده د کمپاینونو. خو د خبره ښایي په نور ورځو کې دغه د کمپاین بهیر لا یو څه رنګین او ګړندی شي. من تاثیر سره د ټلیفون په کرخه ده. تاثیر صاحب، په غزنی او څنګه نورو ولایتونو کې د کمپاین د لومړۍ ورځې حال تاثیر راکوي چې هلته نن ورځ څنګه وه؟ ډېر مننه تاسو اوریدونکو ته
سلامونه. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه یو دی چې دلته تر نورو ولایتونو معمولي لږ پکې زیاته ده. نو د انتخاباتو یا د ټاکنو د کمپاین خواته کراسو، دلته هغه ډول کمپاین نن نه دی پیل شوی څنګه چې پکار وو. کله چې ما د ښار په ولایتونو باندې وګرځېدم، یعنې له ځینو ملګرو یا له ځینو ځوانانو یا له ځینو نورو خلکو سره خبرې وشوې، دوی د ترسپ لا هغه ډول اماده نه دي څنګه چې ته پکار وو. د شارت واټونو باندې خال خال د ځینو کاندیدانو پوسټرونه، بینرونه او دغه عکسونه او دغه شعارونه لګېدلي دي. د دې تر څنګ کله چې ما له ځینو مدني فعالانو، ځوانانو او نورو خلکو سره خبرې کړې دي، دوی دلته د ځینو کسانو هغه د سیاسي کمپاینی دفترونه راوړي دي، خو تر اوسه پورې لا په کار باندې پیل کړی نه ده. نو که څه هم نن ډېر کمرنګه معلومېږي، خو کله چې ما له خلکو سره خبرې کړې دي، شاید دغه کمرنګي ترنګ واوړي. ځکه چې د غزني خلک ستونزمن حالت کې ژوند کوي، دوی غواړي چې له دغه حالت راووځي او یو سالم کمپاین وکړي، یو سالم لسپشر ته، یو شو لسپشر ته رایه ورکړي، او هغه د دوی دپاره تر ټولو هغه چې هغه اړین شی ته سوره هغه ورته راغلم.
بله بله، تاثیر صاحب ډیره مننه. بیا به هم ان شاء الله تاسو سره په تماس کې یو. کور ودان بشپړ معلومات مو راک له غزنی ولایت څخه. زما همکار حبیب الرحمن تاثیر و چې په غزنی کې د ولسمشر انتخاباتو د کمپاین په اړه ویل. هلته هم په خبره چې لومړۍ ورځ یو څه کمرنګ و دغه کمپاینونه. اوس هم یوه روغتیایي موضوع باندې رپورټ لرو. په تیر یو کال کې په افغانستان کې د هپاتایټس بی یا تور زیړی 2000 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر چې د یک شنبه په ورځ د تور زیړی د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کولې، ویل که په لږه موده کې د دغې ناروغۍ مخه ونه نیول شي، افغانستان به ونه توانېږي چې بیا یې مخه ونیسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
هپاتایټس یا تور زړی چې په ځیګر کې د وایروسي التهاب لامل کیږي، په خلکو کې د بیلابیلو وایروسي لاملونو له مخې څرګندېږي، او که پاملرنه ورته ونه شي د ناروغ د مړینې لامل ګرځي. اوس په هیواد کې د تور زیړی زیاتوالی د عامې روغتیا وزارت اندېښمن کړی دی. دغه وزارت وای د اتلک کسانو لړل چې د ونویم لمریز کال تر پای پورې روغتیایی ارزونه شوه. 2321 کسان په هیپټایټ بی یا تور زیړی او 8355 کسان په هیپټایټ سی یا د ځیګر په زیړی اخته شوي دي. د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وای دغه ناروغي د ایډس او سرطان په سیر خطرناک ده چې لامل هر کال په نړۍ کې سلګونه کسان مړ کیږي.
ما چور را را پیشروی داریم به خاطر جلوگیری
که د دغه ناروغي مخونه نیول سي. بیا به ناتوانو سو خلکو ته پیغام داده چې د هپاتایټس واکسین وړیا دی. ټول هغه ماشومان د واکسین سي چې عمرونه له 2 کلونو څخه لګدي موږ د دې د مخنیوي لپاره څلور لارې په مخ کې لرو. واکسین د شمیرو ټولول، د نفوس وقایه او څوک چې په خطر کې وي. په څلورمه مرحله کې ناروغانو ته د درملنې د اسانتیا او برابرول دي.
افغانستان کې د هپاتایټس نچال کې منزل کیږي چې د عام روغتیا د وزیر په خبره په افغانستان کې لبل هر وخت نډیر د دغه ناروغي د پراختیا د مخنیوي او د درملنې لپاره جدي پانګونې ته اړتیا احساسیږي. د عام روغتیا وزارت اوس په کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار، کندوز، غزنی، بدخشان، کونړ، پکتیا، هلمند، پروان، خوست، نیمروز او دایکندي ولایتونو کې د هپاتایټس د وقایې او مخنیوي لپاره خدمتونه پیل کړي دي. د عام روغتیا وزیر وای دغه بهیر به د ټولو روغتیایي خدماتو په سیستم کې شامل او د هپاتایټس د واکسین پلي کول به په ټول افغانستان کې ډیر کړي چې په دغه ناروغي د اخته کېدو لامل د مړینې مخه ونیسي. دمګړی د هپاتایټس په ناروغي یو شپېته کسان د هیواد په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. که څه هم موږ ته اجازه نه راکول کیږي چې د تور زیړي له ناروغانو سره خبرې وکړو، خو احمد مهدي چې په هپاتایټس سی یا د ځیګر په زیړي اخته دی وایي له درې میاشتو راهیسې د اور تی سی دی د درملنې په مرکز کې تر درملنې لاندې دی.
مدت سه ماشه ده که تداوی
درې میاشتې وشوه چې تر درملنې لاندې یم. له ډاکټرانو مننه کوم چې ډېر ناروغه وم، ګنګسوم او کمزوری وم. وینې چې چکړه ویلې زیړی لري.
د وقایي طب رئیس بشیر احمد حمید آزادی راډیو ته وویل هپاتایټس بی او سی تر ټولو خطرناکې ناروغۍ دي چې کلونه په انسان کې وي او یو بل ته د لیږد زمینه هم برابره ده. د ده په خبره افغانستان چې بېوزله او د پراختیا په حال کې هیواد دی، خلک تر ډیره د دغه ناروغۍ له ګواښ سره مخ کیږي. دی دا هم وایي چې شخصي حفظ الصحه او د خلکو د پوهاوي د سطحې لوړول کولی شي چې په تور زیړي د خلکو د اخته کېدو مخه ونیسي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي مخابراتي شرکتونو لخوا انټرنیټ له هغې بیې چې پیری نږدې شل چنده لوړ پلورل کیږي. تفصیل په دغه راپور کې واورئ چې نجیسا پی چمتو کړی.
په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي شرکتونو لخوا د انټرنیټ د پیر او پلور ترمنځ افراطي توپیر. د افغان ټلیکام مخابراتي شرکت چې د انټرنیټ عمده واردونکی دی وایي دوی په اوسط ډول له بهرنیو هیوادونو یو جی بی انټرنیټ له 9 تر 11 افغانیو پورې اخلي او په مخابراتي شرکتونو له 1300 تر 1400 افغانیو پورې پلوري. خو د یو شمېر دغو خصوصي مخابراتي شرکتونو د انټرنیټي خدمتونو د لیست له مخې یو جی بی انټرنیټ په 250 افغانیو خرڅیږي چې نږدې شل چنده لوړ دی. د افغان ټلیکام مخابراتي شرکت د بازار موندنې رئیس ګلنواز منګل د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ مختلف د هر مملکت نه مختلف قیمتونه لرو. یو جی بی په 1000 افغانۍ باندې تمامېږي. بیا موږ شرکتونو ته ورکوو په 1400 افغانۍ باندې یا 1500 افغانۍ باندې. لوړه پیمانه د ازبک نه موږ اخلو، د ایران کم اندازه د ایران اخلو، د پاکستان نه یې اخلو. اوس موږ هڅې شروع کړي دي چین د ایران
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په وینا د محل په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیون افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو څخه د نوي فایبر شبکې له لارې انټرنیټ واردوي، خو په دغه هیواد کې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله د انټرنیټ بیه لوړه ده. په ګاونډي هیواد پاکستان کې یو جی بی انټرنیټ د یوې میاشتې پر مخ په 90 کلداري او په هندوستان کې بیا په 1400 هندي کلدارو د 3 میاشتو لپاره په اوسط ډول هر ورځ 1.5 جی بی ورکول کېږي. یاد پکیږي چې کورنۍ اړیکې هم وړیا دي. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د افغان خصوصي مخابرات د شرکتونو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. د خصوصي مخابراتي شرکتونو ترڅنګ یو شمېر هغه خصوصي شرکتونه چې یوازې خلکو ته د انټرنیټ خدمتونه وړاندې کوي هم بې خورا لوړې دي. دوی خپل انټرنیټ په پیریدونکو له هغې بیې چې پیری شپږ سلنه لوړ پلوري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال له ګاونډیو هیوادونو انټرنیټ د سرعت پر بنسټ یو ایم بی پر ثانیه شپږ تر لس ډالرو پورې اخلي. د مخابراتو سرپرست وزیر محمد فهیم هاشمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
$87 فی میگابیت پر سکند ده.
د هر ساینی ایم بی انټرنیټ بای لشپګه تر لس ډالرو پورې ده چې شرکتونو ته په اوسط ډول اته درس تر 15 ډالرو پورې ده، خو دا قیمتونه توپیر کوي
فی میگابیت فی ثانیه.
خو په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو وړاندې کوونکو یو شمیر شرکتونه وایي لوړ مالیه، امنیتي ننګونې، د کارکونکو لوړ معاشونه او د زائد کرایې